ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کی زما مجید بابر د خبرونو د ویان ګل ایاز او تکنیکی همکار علي محمود سلامونه ونې کی هلی و منی په خبرتا د یو افغان پلاوی سفر د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمایز او نړیوال موضوعات مهم راوړي دي خو اول خبرونه د ګل ایاز نه
ستړي مشر لمړی د خبرونو سرټکی د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په پی خبر کې د پاکستانی فوج د ځینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي د کونړ د سرکانو ولسوالۍ امنیه قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شوی او ترکیه وای روسي الوتکې د دې هیواد فضايي حدودو خلاف ورزي کړې ده اوس د خبرونو تفصیل د افغان فوج یو اته کسیز پلاوی په نوم په پیښور کې د پاکستانی فوج د ځینو مشرانو سره کتلی او په دوه اړخیزه فوجي همکاري خبري کړې دي د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په نوم په خبر شوی خبر پانه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پولي په اوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبري کړې دي او دواړه غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي ګامونو په خکولو سلا شوې دي تر دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال رایت شریف د کابل سفر کړی وو چې پکې پریکړه وشوه چې د دوړو غاړو فوجي چارواکي به د همکارۍ پاړه غونډه کوي د افغان فوجي چارواکو په داسې حال کې سفر کړی چې د جنوري په شلمه نیټه وسلوالو په 400 کې پر بچخان په هنتون برید وکړو چې د پاکستان فوج په وینا د برید په افغانستان کې تنظیم شوی وو خو افغان حکومت دا خبره بی اساسه بللې وه د بلوچستان د کورونو چار وزیر سرفراز بوکتی وای امنیتی سرتیرو دغه صوبې په مستونګ سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنٹ کمانډان ډاکټر منان بلوچ وژل دي د بوکتی په خبره د یادې ډلې مخکینی مشر ډاکټر ال نظر تر وژل کې دوستو ډاکټر منان بلوچ د دې ډلې مشري کوله کوم ډاکټر ال نظر په دې وروستو کې په یو ویډیوي پیغام لاله ری هغه حکومتي اداوی ناسمې بللې چې ویلی وو ډاکټر نظر وژل شوې دي خو سرفراز بوکتی وای هغه ویډیو یې زړه با او وسوم په دې باور دي چې ډاکټر ال نظر وژل شوې دي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وای چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د بریټ ال کابل د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوی لړۍ ته زیان رسیدلې دي پورن په لاهور کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف ویل چې پاکستان هر ډول ترهګری غندي او د دې ناصور لمنځ وړلو ته ژمن دي نو موړي ویل چې په پټانکوټ پیخه چې پټانپو کوټ پیخه با وڅېړي او کچری په دې بریټ کې د پاکستان خاورې استعمال شوی وي نو د هغه اډل پر ضد به کاروي وکړي وزیر اعظم دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې ټاکل شوی و د هند او پاکستان د خارجه چارو سکترانو په کچ د مذاکراتو زندیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي خو دا لړۍ تر هغه وروسته تر نامعلومه مودې پورې وزندیده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر یوي اډې برید وکړو چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګاو چې دا برید په پاکستان کې موجود دي د جیش محمد وسلوالو ډلې کړې دي د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشروای په هغه هیواد کې هر کال د زورو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي د یادې ادارې مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د خزو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمې نه دی راغلی
زمونږ د ادارې په کلنی رپورت کې د هر کال د غیرت په نامه د وژنو شمیرې هم داسې خوا او شازر راځي او په دې کې د ډېرې مودې نه هیڅ کمی نه دی راغلی د غیرت په نامه د ښځو د وژنو دا شمیرې د تیرو شاوخوا پنځه شپږو کالو راهیسې هر کال د زرو په خوا او شا کې وي
زور یوسف زیاته کړه چې د غیرت په نامه تر ټولو زیاتې وژنې په پنجاب او سند صوبو کې مخې ته راځي د کونړ ولایت د سر کانو ولسوالۍ امنی قومندان د ماین په چاودنه کې وژل شو د کونړ د امنی قومندان مل پاسوال سید حبیب سید خیل په وینا د پیښه پرون دغه ولایت په سر کانو ولسوالۍ کې هغه محل وشوه چې د سر کانو امنیتي ځواکونو غوښتل چې د نو آباد په سرحدي سیمه کې پر یوې غونډۍ پوسټه جوړ کړي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري لری کنټرول کیدونکې ماین پرې وچاودل شو سید خیل وای په دې پیښه کې دوه تنه پولیسواله وژل شوي او دوه نور ژوبل دي د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو کانفرنس کې د ګډون په هدف نن هندوستان ته ځي د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون مشال اړتو ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې لپاره دغه کانفرنس د هندوستان په جیپور ښار کې جوړیږي هغه زیاته کړه چې ډاکټر عبدالله عبدالله به په یاد کانفرنس کې وینا وکړي فیصل وی چې اجرائیه رئیس به همدا راز د په هندستان کې د افغانستان او د هندستان ترمن دوه تړونونه هم لاسلیک کړي. تاسو مشال اړین خبرونه اورئ. د ترکیې د بارنو چار وزارت وایي روسو له هغې چې د جنوري په 9 نیټه یو روسی الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه، د هیواد په اعتراض کې د روسی سفیر حاضر کړي. د ترکیې د بارنو چار وزارت لخوا په نوم خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې اس یو سلور دیش جنگي جټ الوتکه په روسی او انګلیسي ژبه کې د پرله پسې خبرداري باوجود د هیواد هوایي حدودو ته داخله شوه. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسی جنگي الوتکې تر وشتل کېدو وروسته د ماسکو او انقره ترمنځ اړیکې خرابې شوې وې. روسي دغه اقدام په اعتراض کې په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې لکبل یې په ترکیه کې د صادراتو او تهګری په برخه کې تاثیرات زیات شول. او روسي خبر د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ لپاره د لومړي ځل لپاره راتلونکو یوني یو امریکایي جماعت ته تبه لاړ شي. اوباما په داسې حال کې یو جماعت ته ځي چې په امریکا کې د مسلمانانو پر ضد سرګندونی زیاتې شوې دي. سپینې ماڼۍ ویل اوباما به د فروری په 3 د بالټیمور د مسلمانانو د ټولنې جماعت ته لاړ شي او هلته به د مسلمانانو له مشرانو سره د لیدلو تر څنګ وینا هم وکړي. ولسمشر به د خپل هیواد په پرمختګ کې د امریکایي مسلمانانو ونډه وستایي او د دینونو د ازادۍ پر اهمیت په ټینګار وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اوزونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې د سر موضوعات دادي. آیا د ترهګرۍ پر ضد نظریاتي جنگ ګټل کېدای شي؟
جری ته برازو جماعت ته برازو سوچ چې زماده کلی خان او زماده وزیر او زماده جماعت مولا आवाज مين چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي قرباني وړي ګراني.
سوي حکومت د استادانو پر ضد ولې اف آی آر نه کټ کوي؟
دا دې خپل ناکافه پور د پاره دا حربي سیمانی کر د پرنسپلانو خلاف پارچه کړی کر د استادانو پر ضد خلاف پارچه کړی
او د ځوانانو لپاره د قرضي سکیم په اړه ظلمي سره نظر لري.
پکاره چې کم از کم 5 لک نه 10 لک روپے پورې شي چې سرکاري یا ملک یا غیر پاکستان نه وی چپرایز یا آسان وی.
او د کورمه قبایلی سیمینا به کور شوی خلک اوس هم د مالی ستونزو سره مخ دي.
چې یو چې ګرام بار د سبوت چې څه فیدور مو شو تر فیدور نشته چې ډیر کوم یو نیم کال برانشو غي نه دی ورکړی دا چې نه دی ورکړی چې ګرام بار ورکړی دی.
د نړۍ حال هم لرو د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 پورې نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ د مونږ د خبرونه تاسو د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستل او هم اوریدلی شي. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتونو غړی په غړی خبر شي، مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د افغان پوز یو اته کسیزه پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوز لزینو مشرانو سره کتلی او په دواړو خیزو پوزی همکارو او همدارج د پاک افغان پولی پوګدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر وایي چې دواړه غاړې د پوزی همکارۍ په پراختیا او د پولی په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو صلاح شوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پوز یو پلاوی د خیبر پختونخوا د صوبې په مرکز پیښور کې په دې ایالت کې د پوز لومن قومندان یا کور کمانډر سره کتلی او په دواړو خیزو پوزي اړیکو او همکاروي خبرې کړې دي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر د شنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي د جنرال محمد شریف افتلی په مشرۍ د افغان پوز یو تکسیس پلاوی په پیښور کې د پاکستانی پوز له قومندان جنرال هدایت الرحمن رباني سره کتلی او په دواړو خیزو اړیکو او همداشان پر پاک افغان پولي پر امنیتي تدابیرو غږېدلې دي. خبر پاڼه کاږي چې د دواړو هیوادونو پوځي چارواکي د خپل منځي همکارۍ او همدارس د پولي په دواړو خواو کې د امنیتي اقداماتو په لاخه کولو صلاح شوي دي. د افغان پوز دغه تکسیس پلاوی سفر دغه لړۍ یوه کړې ده چې پریکړه د تیر کال دسمبر په 20مه نیټه کابل ته د پاکستان د پوځ د سرلخکر جنرال راحیل شریف ته سفر پر مهال شوی و. د دغه سفر پر مهال د پاکستان او افغانستان پوځي مقامات د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ پر پوځي چارو د کور کمانډرانو د ملاقاتونو د نیټې او د پولې دواړو خواته د همکارۍ په زیاتولو او نور اقداماتو د خبرو لپاره د هاټ لاین په جوړولو سلا شوي وو. د افغان پوځ دغه پلاوی په داسې وخت کې پېښور ته سفر کړی چې وسله والو د جنوري په 20مه د خیبر پختونخوا ایالت په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون خوناړی برید وکړ چې د زده کوونکو او یو پروفیسر په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ټپیان کړل. دا یادونه وړ ده چې پر پاچا خان پوهنتون د برید مسؤلیت د عمر منصور په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان د درادم خیل ډلې منلی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په باچا خان پوهنتون تر بریده وروسته د پاکستان چارواکي وایي د قبایلي سیمو په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو کې په لسګونه وسلوال وژل شوي، خو هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک په راپورته کولو مجبوروي له هم ژوندی ده چې له وجې ورته بریدونه مخې ته راځي. اوس پوښتنه دا ده چې دغه نظریه څه ده او د دې له منځه وړلو لپاره د پاکستان حکومت ته څه قسمه ګامونه پورته کول پکار دي. پر دې اړه زموږ همکار اسرار عالم مومند په پاکستان کې د ټولنیزو چارو له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر تیر ورځ وویل په هیواد کې روان جنگ نظریاتي دی او د ترګری په بشپړ توګه له منځه وړلو لپاره ذهنیت یا فکر بدلول ضروری دی، خو کارپوه خادم حسین وایي دا فکر یا ذهنیت بدلول د پاکستان د ریاستي اسټابلیشمنت له کورنۍ او خارجه بیانیې سره تړل شوی دی.
د پاکستان ریاستي اسټابلیشمنت هغه فکری نقطه نظر چې کوم ته موږ ریاستي بیانې وایو چې باغې کې د دغه خارجه پالیسی راځي، باغې کې د شخصي ملشي استعمال راځي، په هغه کې دلته چې کوم انتهاګر بیانې د دغه بدلول راځي، هغه انتهاګر بیانې چې هغه په نصاب کې موجود ده، په تعلیم کې موجود ده، په کالج او سکول یونیورسيټي کې موجود ده، په مدرسه کې موجود ده، ریاستی ادارو کې موجود ده، په قوانینو کې موجود ده.
همدار سرګندونی په واشنگټن کې څېړنکار مایکل کوګلمن اهم کوي. تیر ورځ له سی این این ویبپاڼې سره په خپلو خبرو کې نوموړي وویل که څه هم پاکستان په میدان جنگ کې یو شمېر وسلوال ووژل، خو د سختدریځۍ بیانیا چې ځوانان د ټوپک پر راپورته کولو مجبوروي لا هم ژوندی ده. د په خبره د سختدریځۍ دغه بیانیا پر دې خبره زور راوړي چې اسلام ته خطر دی. د پاکستان چې څومره مصیبتونه دي دا د هندوستان، افغانستان او امریکې له وجې دي. مایکل کوګلمن زیاتوي دغه پروپاګاندا چې مذهبي مشرتابه جوړه کړې د پاکستان رسنیو د خلکو په ذهنونو کې کینولې او په تعلیمي نصاب کې ورته هم ځای ورکړل شوی. خود پیښور یونیورسيټي د سوشالوجي یا ټولنیزو مطالعاتو د چانګې استاد ډاکټر جمیل احمد وای ریاست د خپل ارزګټو لپاره په پښتون ټولنه کې د سغدرزي مفکورې خپرولو لپاره جماعت او حجره هم کارولي او وسې مخنیوي هم یوازې د جماعت او حجره د لارې کې دي. شي
پاکستان سلویخ کالا ریاستی پالیسی دا لاندی پا دی جنگ کی پاتی شوی دی. لدین ایستو دا پارا با اماغ شانتی کارون کولی کم لیول بانی چی دی لیول تا رسول دا پارا شوی دی. زمان پا هر کلی هر جماعت کی هر اوزیره کی کار شوی دی. چی خلق تیار کو ذهنیت تیار کو دا جنگ دا پارا. اس کل امن دا پارا دا کار کولی لکو اماغ شانتی ټاپ لیول اپروچ باندې وی ګراوند ته راځو، زمکه ته راځو، کوجیګو جری ته راځو، جمعه ته راځو. سوچ چې زماده کلی خان او زماده جری او زماده جمعه مولا आवाज نیم چت کړي دا څنګه بدل نظریاتي قربانی وړي ګراني.
خود ټولنیزو چارو کارپوه خادم حسین وای دا سينخ کاری چې د پاکستان ریاست غواړي د سغدلریزي د مخنیوي په هدف خپل بیانیا بدل کړي.
اوس دا کله چې بدلولې څه کنه غواړي چې شاید چې د ډیر وخت نه د پاکستان د ریسټابلیشمنت چې کوم مایند سیټ یا ذهني فکر جوړ شوی دی، ذهني فریم ورک جوړ شوی دی، په هغه کې عجیب د سیمې په ملکونو کې د یو خو د دشمنۍ تصور په مخ کې بوتلې دی، هغه ډېر زیات په مخ کې بوتلې دی، لکه هند سره د دشمنۍ تصور یا افغانستان کې د خپل اثر زیاتولو خواهش او اغل تا خپل ستراتیژیکی او معاشي مفادات ترلاسهول. ځکه دا بیانیه په ټول نغواړی تر اوسه په ټول کوشش نه کړي.
خدیم حسین زیاتوی هغه نظریات چې ځوانان د ټوپک پر پورته کولو مجبوروي ډیر په اسانه ولګ وخت کې بدلې دي. شي کچری پوزي اسټابلیشمنت د کورنو او بهرنو چارو پالیسی منتخب پارلمان ته وسپاري. د عدم تشدد، بشر دوستی او انساني عظمت بیانیا په تعلیمي نصاب کې شامل او د سغدریزي هغه لری کړل شي او د اقلیتونو او وړو قانونو پر ضد موجوده قوانين ختم کړل شي.
دا مشال ریډیو دا. اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له امله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه چې د هند او پاکستان د خارجه چارو سکرترانو په کچ د مذاکراتو ځنډیدلې لړۍ به په روانه میاشت کې بیرته پیل شي. خو دا لړۍ تر هغې وروسته تر نامعلومې مودې پورې وځنډېده چې وسلوالو په پټانکوټ کې د هند هوایي ځواک پر جبهډي برید وکړ، چې بیا وروسته هندي چارواکو تور ولګوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد وسلوالې ډلې کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د هند په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې د ترهګرو د برید له امله د هند او پاکستان ترمنځ ټاکل شوی مذاکراتي عمل متاثره شوی دی. نوموړي همداشان یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر د له منځه وړلو ته ژمن دی، او زیاتوي که چیرې د هند په پټانکوټ برید کې د پاکستان خاوره استعمال شوې نو دا مسله به وڅېړي او ژورو ته به کوز شي. ښاغلی شریف د شنبې پر ورځ په لاهور کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د هند بهرنیو چارو د وزیر او بیا وروسته لاهور ته د وزیر اعظم نریندر مودي تر سفر وروسته د پاکستان او هند خپلمنځي اړیکې د غوړېدا په حال کې وې. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو په روانه میاشت کې په هندي پنجاب کې د پاکستان پورې ته نږدې په پټانکوټ کې د هیواد د هوایي ځواک پر اډې برید وکړ، چې په نتیجه کې د جګپوړي هندي افسرانو په ګډون 100 تنه ووژل شول. تر دغه برید وروسته هندي چارواکو تور ولګاوه چې دا برید په پاکستان کې موجودې د جیش محمد ډلې وسلواله کړی، او په دې اړه له پاکستان سره ځینې معلومات هم شریک کړل چې له مخې امنیتي ادارو د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د جیش محمد یو شمېر دفترونه سیل کړل او د ډلې ګڼ شمېر غړي ونیول. ښاغلی شریف خبریالانو ته وویل چې د پټانکوټ برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي. که څه هم د پاکستان او هندوستان معاملې په ښه انداز کې پرمخ روانې وي، خو له بده مرغه یو ځل بیا داسې پېښه وشوه چې په نتیجه کې شاتک رامنځته شو. اوس د دې پېښې تحقیقات روان دي چې زما په خیال ډېر ژر به نتیجې مخې ته راشي، او یقینا دا زموږ فرض جوړېږي چې که چیرې داسې کوم عمل شوی وي چې د پاکستان په خاورې پورې اړه ولري نو داغې ژورو ته به ورشو. پاکستان او هند تیر کال په دسمبر کې د خپل منځي مذاکراتو د ځنډیدل لړۍ د بیرته پیلولو اعلان وکړ، او ټاکل شوه چې دواړه هیوادونو د خارجه چارو سکرټران به په روانه میاشت کې سره وګوري، خو په پټانکوټ کې ترهګرو د برید له امله د مذاکراتو ځنډیدل. پاکستانی چارواکي وایي چې دواړه هیوادونه له یو بل سره په رابطه کې دي، او د خارجه سکرټرانو ترمنځ د مذاکراتو د نوې نیټې په ټاکلو خبرې اترې روانې دي چې ښایي ډېر ژر به ترسره شي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
اور دن کو دلتا تھا اس تو یو اعلان کول غوارم چے دا محال دا مشال ریڈیو شپک سوا او یو ویش چی کمی سپی دی نو آغا دا تکنیکی وجوهات پا بنا بانی کار نکی تاس دا منگ دا خبرونی پا دول زرا یو سلاو دیرش دیار لزر پینز سواتیا ول لزر آت سواتیا او پینز لزر و سوا شپیت کلو حاد سبانده او ریدیشن تاس مشال ریڈیو تا وگی ساس پام یو بل راپور ترا کرزوم دا خیبر پختونخوا پولیس وای دا سبی دا سوون و سکولون دا مشرانو خلاف یه دا امنیتی گامونو پا نپورتا کولو پا لر مقدم می درج کړی دي. بل خو د صبح استادانو دغه ګام غندلې وای سکولونو ته امنیت ورکول له حکومت کار دی، نه چې د استادانو. په دې اړه باندې فرخنده اسد دا تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا پولیسو په صوبه کې د سباندې 200 سکولونو د استادانو خلاف اف آی آر درج کړی دی، او له دې سره د صوبې حکومت غنې شخصي تعلیمي ادارې هم د امنیت خنه ساتلو لوجې تړلې دي. حکومت وایي د غامې د جنوري په شلمه د 400 پر باچا خان په هنتون د برید وروسته پورته کړی دی. په دغه برید کې یو شتنه وژل شول او ګڼ نور جوبل شول چې زیاتره مرګ جوبله د دغه په هنتون زکونکو ته رسیدلې ده. بلخوا د صوبې استادانو د حکومت د غام په سخت ټکو غندلې دی. وایي سکولونو ته امنیت ورکول د استادانو کار نه دی، او باید د دغه لپاره حکومت کوټلې پالیسي جوړ کړي. د صوبې د ملګرو استادانو اتحادیه مشر امجد ترکی وای حکومت ته پخپل استادانو او زده کوونکو ته تحفظ ورکړي.
تاس کار دی پڑھائی کول، تاس د حفاظت کول، د کام نه بچو د حکومت وخت کار دا دی د خپل ناکامۍ پور د پاره دا حربي استعمالي کړ د پرنسپلانو خلاف پارچې کړی، کړ د استادانو پر خلاف پارچې کړی، کله کله پارچې کړی. دا کار دی منګا دته کې سوابه ډیسټریکټ کې یو پارک کې کړی دا موږ ډیو لړ ډیو باندې هیڅ څه نه کیږي خو موږ باید سکول ته پیسې ورکړو ټول سکول ته پیسې ملاو که موږ سکول ته پیسې ملاو دا دې سمه دې چې دا ګور دا حکومت دا غوښتل چې هغه خبرې وکړي حکومت په لاره سیټ وړي ځل چې سکول په ځات کوی دا حکومت کار نه دا استاد کار نه دی ډیفیکل ډیپارټمنټ کار یو استاد کلاشن وو بیا ته ماچا چوری هغه ورو کې د مور باندې ټیچینګ کوي نو په دې ورو کې باندې موږ سره پرې باندې خپل شخصیت هم ژوند پټ ګار کوي
دا خبر پښتونخوا د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبای اسمبلی او د حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې غړی شاه فیصل خان وای حکومت وا په دې اړه منصوبه بندي کوي خو د سکول انتظامیه کول شي د پی ټی سی فند د امنیتی مقاصد لپاره استعمال کړي
دې کې جی دا سکولونو ته خو ګورنمنت الریډي د پی ټی سی فند ورکړي کنه او نو هغه کې به دا کم شین وی لکه سکیورټي د غشو د کیمرې وغیرہ شي یا مثال ګارډ وغیرہ دا خو به ځکه ارنج کوي هغه خو دغه نه دی دا فند خو دې ته ملي کې سکول نو هر سکول ته لکه فل فند دی پی ټی سی په مت کې دا خو جی بالکل چیلنج دی بالکل یقیني خبره ده دا چیلنج دی هلکه لکه سکیور د کمی ادارې دي د متعلمي ادارې نو هغه کې هو لکه اوس ټیچر کم از حضراتي نو هغه هو تاسو خبره ټیک دی هغه خو د ټیچینګ کورس کړي د ټیچینګ ټریننګ کړي لکه هغه خو اصله یا د مثال نور څه ده نه یې کنه خو بهر لکه هغه خو خپل لکه د سکیور نشي کولای هو هغه لپاره بسوک نشي
بلخوا د سکولونو استادان وای حکومت دوی ته چې تیر کال کوم فند ورکړي وو هغه د سکولونو د ودانۍ او د جوړولو لپاره وو نه چې د امنیت خوندي ساتلو لپاره ته چار سده د یو شخصي سکول پرنسپل زینب اشفاق وای کچري دوی د امنیت لوج سکولونه بند هم کړي نو دغه د رواني مسلې حل نه دی او باید حکومت په خپل پالیسیو کې بدلون راولي
کوم قسم دغه چوشي اټیک چوشي نو هغه زه وایم چې هغه په 10 12 15 په دې باندې هم هغه نه کنټرول کیږي نو دا چې په کار یې ځین چې ګورنمنت څنګه ستو د لوکي سکیورټي تنظیم څنګه ستو او کې ځکه چې باندې چې کوم د ماشومانو هغه انتهایی یریږي او خپل ماشومان سکولونو ته نه یي نو کوم فرق چې چټیانی ورکوم نو کوم پورې به ورکوم لکه موږ هم څه پته خورا د هیڅ څه کې کومې پورې به د حالات ټکی یا
د صبح استادانو د حکومت او پولیسو د غام غندلې چې پکې د سکولونو د هډ ماسترانو خلاف اف آی آر درج کړل شوې ده دوی وایي باید یو استاد د قلم سره سکول ته لاړ شي نه چې له ټوپک سره
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو ل مشال رادیو واوري
د باختر ستوري
تاسو مشال رادیو ته وګی په ډیر اسماعیل خان کې د واوا ویلفیر اسوسییشن تر سوري لاندې غونډه وشوه چې پکې ماشومان سکولونو ته د لیګلو په اهمیت رڼا واچول شو په دې غونډه کې ګډونوال وویل چې له تعلیم بغیر پرمختګ ممکن نه دی دغه ټولنې په خلکو غږ وکړ چې خپل ماشومان سکولونو ته ولېږي نور تفصیل لري ډیر اسماعیل خان نه د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود راکړي
د هفته په 13 ورځ بس خوتن مال د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټیک شه د وانه ویلفیر اسوسییشن په بندوباس د احمدزی وزیر کابلیانو یو درنا غونډه وشوا په غونډه کې د وانه ویلفیر اسوسییشن په غالو زلو خبره وشوې چې په کوم کې د سیمه هر بچی بچای تا د سکول تللو او د کړه حق ورکړي جی په دغه مو کې د دغه تنظیم صدر فیض الله وزیر مشال ریډیو تاپ دا رنگ و جاگه دا
یکین دمیج ماس انرولمنت پروگرام راون دای نو ده دغه نامشتا دیشتا ریزلت راون دای او پا دخ کل کو انشالا دمیج دیر دا تلیمی کمی پیراشی
پا غندک شه موجود یو ملک ده دغو علو زلو پا دا رنگ لو رنی وکڑا
زم علک امیر ماماد وزیر خوجل خیلی ها ده ماس انرولمنت پروگرام شی شوائی دای دخ پروگرام تامیز پرشنه در سره کسی پا دا چه دکومی پا ترقی که بنیادی شای تعلیم دای چه تعلیم نوی آگ مینا کا ډیر سو وګاټي آ کو مینا تراکی نشکړی آ کو مینا غلامون وی د دغه پروګرام مشبرات ته ملاتړ کی چې څه قسم قرباني میر بو در درمیا ته بشتا یوري
دلته موجود یو طالب علم و ویل
مون محمد عثمان چې دا کی ماس انرولمنت پروګرام دا د ډیشر پروګرام دا او په دا کې ز خپل دا غوړ چې بزیوت نزیوت خپل رول ادا کو او ټول طالب علم دا بچار دو چې په دا کې زیوت نزیوت خپل کردار ادا کو لکه دای خپل چې ګیم په خپل کور کې لیا په خپل کلی کې وړکی وړکی ور سره چې د انرول کو په سکولینا کې
د غونډ ستر ملما او د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ د ظفرول اسلام خبر هم وار وای
د علم او د تعلیم بهر تر کې چې دو دا ناممکن ده او په وانا سب ډیویژن کې دا بیڑا د حکومت سره سره یو نان پروفټ ارګنایزیشن وا وه خوستې دو دا ډیره خوشاین خبره ده چې د خپل بچون چې دی اغا د تعلیم او د علم روشنایي نمونور کوونه کوشش کې لګیا دي دا ډیره د خوشاله خبره ده چې واوا دا کوشش کوي چې آر یو بچا چې دا اغا چې اوټ اف سکول دا چې اغا د سکول درولي او د علم او د تعلیم روشنایي نمونور کې
یاد دی وی چې په غونډک شه د احمدزی وزیر قبایلیانو یو شمیر مشرانو ملکانو عالمانو او طالب علمانو برخه واخستا چې کوم بیا ټولو د دغو هلو ځلو د بریا او د امن د پاره په شریکه دو اگانې وغوښته سیلاب مسعود مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
سندره خو جن دے او جن سندره دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دا
خیوارڈو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتا منو بد لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چا کبی
30,000 روپے پر منت با غو ترکو
پر ہر چا سربیرا حالے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زما پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لارا تشدد نلے ریلارا
پردغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجونده بنا او هر یک شمبا یا اتوار دمازبخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکو ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا گورنر بلاسود قرضی ورکولو پروژې کې قبایلو ته د قرضو ورکولو کار شروع کړي چې ځان له پرې خپل وړوکې کاروبار شروع کړي چارواکي وایي چې دغه پروژې لپاره یې ټولې 500 میلیونه روپۍ بیلې کړي دي خو د قبایلی سیمې ځینې خلک وایي چې دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه ورکړل شي په دې هکله نور تفصیل له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوالی راکړي
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د قبایلی سیمو خلکو لپاره د خیبر پښتونخوا گورنر د بلا سود قرضې ورکولو پروژه باندې کار روان دی او دې لپاره یې په اولنی پړاو کې خواوشا 500 میلیونه روپۍ بیلې کړې دي دغه اداره وایي تر اوسه یې په باجوړ مومند او کورمه کې د خپلو مرکزونو نه خلکو ته قرضې ورکول پیل کړي دي او ډېر زر به د خیبر ایجنسۍ په ګډون په باقی پاتې سیو کې هم د دغه پروژې مرکزونه خلاص شي په دې حق لا د قبایلی سیمو د پرمختیایي ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټي انډستریز اسیسټنټ مینیجر وسیم خان او رگزی مشال ریډیو توای
د دې کرایټیریا ټول د پاره وو ایجنسیانو د پاره ټول خلکو د پاره جنرال ډیر آسان شرایط دي صرف یو فارم دی چې کوم 200 روپیا قیمت دی هغه نه علاوه شناختی کارت دی بس دې نه علاوه موږ نور هیڅ قسمه ګارنټي یا سپانسر یا هیڅ شی نه دی بس ساده بخپل الته اخو دفتر تباغوزی اور فارم براخلی او خپل شناختی کارت وو ورکي او دو تبا بیا قرضې شو کی
دوی زیات تکړه عام کسانو لبې 500,000 روپے قرض او هنر لرونکو کسانو لبا 1,00,000 روپے قرض ورکول شي خو بیا د خیبر سیمې او ځوان امیر پردی چې د پیښور په هنتون زده کوونکی دی وای دغه قرضه کمه ده او باید په دې کې اضافه وکړی شي
موږ دغه ستاینه کوو چې یو خصکین دی خو چې کوم اماؤنټ یا کوم پیسې چې دا د نو ورکولو برابر دي په کار چې کم از کم چې 5,00,000 نه 10,00,000 روپۍ پورې شي چې سرکاري یا ملک یا دینه پکې ساين نه وي چې پرایز آسان وي. نو زه غواړم چې مزدور لپاره پیسې پکې زیاتې کی کوم چې داسې یتیمان دي هغوی پکې ځان له کوټه شي، زنانو کوټه پکې اضافه کړه شي.
فاټا ډیولپمنټ اتورټي چارواکو وویل چې دغه قرضې دوی هغو غریبو خلکو لور کول غواړي چې په لاندې کچا یو وړوکی کاروبار پرې شروع کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګي. پښتونخوا کې دولس نیمه، کابل کې دولس، دلته د پارک په سټوډیو کې د سهار اتنی مې بجې دي. د خبرونو لنډیز ته ګولایاز نه
دا افغان فوج یو اتکاسي زپلاوی په پیښور کې د پاکستانی فوج له ځینې مشرانو سره کتلی او په دواړو خيزه فوجي همکاري خبرې کړې دي. د پاکستان د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په خبر شوې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان پلاوی د پاک افغان پول په اوږدو کې په امنیتي اقداماتو خبرې کړې او دواړو غاړي د فوجي همکاري په پراختیا او د پولي په دواړو غاړو کې د امنیتي اقداماتو په ښه کولو سلا شوې دي. د بلوچستان د کورونا چارو وزیر سرفراز بوختي وایي امنیتي سرتیرو د دغه صوبې په مستوب سیمه کې په پرونی وژل شو وسلوالو کې د بلوچ لیبریشن فرنټ قومندان ډاکټر منان بلوچ وژلې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف وایي چې د هند په پټانکوټ کې د ترهګرو د برید له کبله د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو ټاکل شوې لړۍ ته زیان رسېدلی. پرون په لاهور کې خبریالانو سره د خبرو پر مهال نواز شریف وویل چې پاکستان هر ډول ترهګري غندي او د دې ناصر له منځه وړلو ته ژمن دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وايي په هغه هیواد کې هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نوم وژنې کیږي. د یادې ادارې مشر زور یوسف تیر مازیګر له مشال اړوي سره په خبرو کې ویل چې په پاکستان کې د غیرت په نامه د خوځو وژنو کې د نورو کلونو پرتله هیڅ کمی نه دی راغلی. د کونړ د سر اکانو ولسوالۍ امنیت قمندان د ماین په چاودنه کې وژل شو. د کونړ د امنیت قمندان مل پاسوال سید حبیب سیدخیل په وینا دا پیښه پرون دغه ولایت په سرکانو ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د افغانستان د ګوند د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د ترهګرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره نن هندوستان ته ځي. د ترکیې د بارنو چارو وزارت وایي چې روسو له هغې د جنبرۍ په نهشتمه نیټه یو روسي الوتکه د دې هیواد فضايي حدودو ته داخله شوه. د هیواد په اعتراض کې د روسي سفیر حاضر کړی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د امریکا د ولسمشر په توګه د مذهبي ازادۍ د ملاتړ د لومړي ځل لپاره راتلونکي اونۍ یو امریکایي جماعت ته لاړ شي.
ګولیازو چې د خبرونو لنډی دي درته وړاندې کولو او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې یو مهمه غونډه وشوه چې پکې د ملک د مجموعي سلامتۍ او اقتصادي صورتحال جایزه واخیسته شوه. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان دا وخت تر ټولو لویه مسله ترهګري ده او دا تسلیمول پکار دي چې د پاکستان ترقی د ترهګرۍ د خاتمې سره تړلې شوې ده، ځکه چې سرمایه کاران تر هغه وخته پاکستان ته نه راځي چې تر څو په دې ملک کې امن نه وي. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح طریقې سره عمل درآمد وکړي شي. حکومت ته به دا احساس نه وي خو په اولس کې دا تاثر پیدا کیږي چې سیاسي مشورولي د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې سنجیده نه ده. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ اوس تر خارونو پورې را رسیدلې ده، ځکه چې دا وسلوال په خارونو کې پټ دي او د دوی سہولتکاران هم دلته دي. نو دوی د خپل پټنځایونو نه راوستل نه صرف د استخباراتي ادارو او قانون نافذونکو ادارو کار دي، بلکې په جمهوریت یقین لرونکو ټولو سیاسي ګوندونو له هم د وسلوالو پر ضد یو دریس خپلول پکار دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د سیاسي ګوندونو کارکونان په هر کوڅه او هر کلی کې وي، نو دوی له خپل کارکونانو داسې تربیت کول پکار دي چې په کوم ځایونو کې ورته هم څه خطر په نظر راشي نو فورن د قانون نافذونکو ادارې خبروي، نو داسې به ممکنه وي چې په ترهګرۍ قابو اوموندل شي. جنگ ورسپانه هم خپل اداریا د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په شوی غونډه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د وزیر اعظم د دې یقین دهانۍ باوجود چې د وفاق او سند حکومت اختلافات له وجې په کراچۍ کې روان اپریشن ځنډول ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دي، خو عملا داسې محسوسېږي چې د رینجرو اختیاراتو د شخړې له وجې د کراچۍ په اپریشن منفي اثرات پرېوځي، او خصوصا اعلی چارواکو او اثر لرونکو خلکو پر ضد چې په کمې تیزۍ سره کاروایانې شروع کړې شوې وې، نو هغه هماغه شان جاري ونه ساتلی شوې. ورځپاڼه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې سند او کراچۍ په شمول ټول ملک د کرپشن او نورو جرمونو نه پاکولو لپاره پوره قوت سره مهم چلول پکار دي، او یو تن ګوند، علاقې او یا ایوي صوبې له د شکایت موقع نه دي ورکول پکار چې کاروایی صرف د دوی پر ضد کیږي، او کراچۍ اپریشن هم په داسې صورت کې کامیابۍ سره خپل منطقي انجام ته رسیدلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو له وسلوالو بریدونو ښکاري چې طالبانو په دغه هیواد کې پر یو نظریاتي جنگ لاس پورې کړی دی چې سکولونو او پوهنتونونو ته یې مخه کړې ده او ماشومان او استادان وژني. بلخوا فارن پالیسي مجلې د افغانستان په سیاست کې ستونزو ته کتنه کړې او د انتخاباتي اصلاحاتو په لاره کې د خنډونو وجوهات په ګوته کړي دي. د مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پېښور پر آرمی پبلک سکول د برید لاکال پوره نه و چې وسلوالو یو وار بیا استادان او زده کوونکي په نښه کړل چې دا ځل یې هدف د باچا خان پوهنتون و. ورځپاڼه لیکي له برید سره د دې خبرې تصدیق وشو چې طالبان په پاکستان کې نظریاتي جنگ روان کړی دی چې مخې ته یې د هیواد له 200,000 زیات سرکاري او شخصي سکولونه دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دغه ستراتیژۍ په اغېزمن شو کې د سوات ملاله یوسفزی تر څنګ 15 کلن الک اعتزاز حسن چې د ځانمرګي برید په مخنیولو کې وژل شو، او د چارسدې پوهنتون په برید کې وژل شوی پروفیسر حامد حسین شامل دي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو د دغو فعالیتونو هدف په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو بدل اخیستل دي. خو بیا د نړیوالې ترهګرۍ ډیټابیس ښایي چې په پاکستان کې پر تعلیمي ادارو بریدونه سیوا شوي دي. د ډیټابیس تر مخه د کال 2009 تر 2008 پورې پر تعلیمي ادارو بریدونه 280، چې دغه حملې د کال 2009 نه تر 2013 کال پورې شپږ سوه دوه څلوېښتو ته ورسېدي. دغه معلومات دا هم څرګندوي چې د طالبانو په تکتیکونو یا طریقو کې بدلون راغلی دی. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې اوسنی سیاسي بحران د پخواني ولسمشر حامد کرزي له حکومته دې حکومت ته منتقل شوی دی، خو اوس د امنیت او حکومتدارۍ حالات په دې لا نور خراب شوی دي چې د هیواد اوسنی حکومت د مانا ډک پرمختګ نه دی کړی. مجله د تیر کال په اګست کې د شوې یوې نظر پوښتنې په حواله لیکي د حکومت واقع یو کال پوره شو، خو د حکومت د خوښۍ اشاره تر 40% کمه ده. تر هغې راهیسې دغه حالات په خرابې دودي. مجله لیکي په جولای 2015 کال کې چې له هغه وخته اته میاشتې مخکې د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن په جوړښت موافقه نه راتلله، وروسته یو 14 کسیزه کمیشن جوړ کړل شو. په دې کې د ملګرو ملتونو یو غړی هم شامل دی چې د رای حق ورته ترلاسه نه دی. د موافقې له مخې دا هم ضروري وټاکل شو چې اشرف غنی په 2 کالو کې دننه د افغانستان اساسي قانون په رڼا کې یوه لویه جرګه راوبولي. بلخوا وټاکل شو چې په انتخاباتي پروسه کې بدلون به د راتلونکو حکومتونو او پارلمانونو پر جوړښت هم اثر پرې باسي. مجله لیکي د دغه ذمهوارۍ باوجود د انتخاباتو اصلاحاتي کمیشن زیاتره غړو خپل سیاسي اجنډا پر مخ بوتله، او داسې وړاندیزونه ورکړل چې د عملي کېدو وړ نه او نه هم ورته ملاتړ ترلاسه و. مجله لیکي تر څو چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو په اړه یو قرارداد باندې موافقه نه وي شوې، تر هغې به د پارلماني انتخاباتو بل پړاو له نور ځنډ سره مخامخ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ستاسو پام اوس یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. ترکی وایي د روسی جنگی الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حدود خلاف ورزي کړې، خو ماسکو دغه داوا نه مني. په عین وخت کې ناټو له روس غوښتي چې د دې سازمان هوایي حدود ته احترام وکړي. صادق رښتینی ته موضوع تفصیل وړاندې کوي.
ترکیه وایي ویروسي الوتکې یو ځل بیا د دې هیواد پر فضايي حریم تیری کړی. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ اخطار ورکړ او ویل چې روسیه همداسې د دې هیواد پر هوايي حریم تیری ته دوام ورکړي، نو دا واقعبو لپاره دې هم چمتووالی ونیسي. خو په عین وخت کې روسیه دغه ادعا بې اساسه بللې. د اردوغان د خبرو مخکې د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت وویل وروسته له هغه چې د جنوري 15 نیټه یوه روسي الوتکه د دې هیواد حریم ته داخله سوه، دی هیواد په اعتراض کې د روسیې سفیر احضار کړی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت لخوا د شنبې په ورځ په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلی چې اس یو 34 جنگي جټ الوتکه په روسیا او انګلیسي ژبه د پرل پسې اختارونو سره سره د هیواد هوایاریم ته داخله سو. په خبر پاڼه کې راغلی چې انکارا دغه کار په سختو ټکو غندي. په عین وخت کې ناتو له روسیې غوښتي چې د دې سازمان هوایي حریم ته مسولانه احترام وکړي. د ناتو سرمنشي د شنبې په ورځ په یو خبره کړي بیان کې وویل چې روسیا باید ټول لازم تدابیر په کار واچوي تر څو د فضايي حریم د تیری مخنیوي وسی. په بیان کې راغلی چې ناتو د ترکیې سره پر څنګ ولاړه ده. بلخوا د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې هیواد کومیال وتکې د ترکیې پر فضايي حریم تیری نه دی کړی. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسي جنگیال وتکې تر وشتل کېدو وروسته د مسکو او انکارې ترمنځ اړیکې خرابې سوي. روسیې د دغه اقدام په اعتراض کې پر ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول چې له امله یې په ترکیې کې د صادراتو او تروریزم په برخه کې تاثیرات زیات شول.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسفای په هغه وخت کې هر کال د زور په شوخه کې د غیرت په نوم وجنې کیږي. نو موري وایي د غیرت په نامه د وجنو په مخنیوي کې پاتې راتل د بشري حقوقو نه عملي کېدل دي. زموږ همکار انیس حاجمل له زهرا یوسف سره مرکه کړې او په سر کې ترې د غیرت په نامه د وجنو په اړه پوښتلې دي. نو موري وایي
ہمارے جو اینول رپورٹ ہوتی ہے اس میں تقریباً 1000 کا فگر
زمون دے ادارے پر کلنی رپورٹ کے ہر کال دا غیرت پنامہ دا وجن و شمیرے ہم دا سے خواہ شا زر راضی اور پدے کے دا ڈیر مدینا حس کمی نہ دیرا گلے دا غیرت پنامہ دا خز و دا وجن و دا شمیرے دا تیرو شا و خواہ پینز شپگو کالو راہی سے ہر کال دا زر و پا خواہ شا کیوی. زہرا یوسف صاحبہ پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجن و پیخی زیادہ پا کم موسموں کے مخ ترازی
یہ پاکستان کے ہر علاقے سے ہوتی ہیں اور جس میں پنجاب اور سندھ میں زیادہ ہیں.
پاکستان کے دہر اسی میں نہ دا غیرت پنامہ دا وجنو پہ سب کی گی خو داش میرے تٹول زیات پا پنجاب او سندھ صوبوں کے مخ ترازی. پا بلوچستان کے دا خزو پاڑا رپورٹنگ ڈیر کم کی گی نو زکا ہم اکثر دا ہا غزائے رپورٹونا نوی دا غسی بیا دا کبالی سی منا اکثر دا غیرت پنامہ دا وجنو خبرونا کم رازی او دا غی وجہ حل تا سخت ولنیز بندیزونا کبالی کلتور او دا میڈیا نرسائی دا او سمره چې د خیبر پختونخوا خبره ده نو د هغه ځای نه هم د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. خوشمیري د پنجاب او سند نه کمی وي
مګر بالکل آتی ہے رپورٹ.
زہرا یوسف صاحبہ په پاکستان کې د میډیا او د بشري حقوقو د ادارو د غصبیا د زن نور ادارو لخوا د خزو د حقوقو په اړه د پوهاوی پروګرامونه کیږي خو بیا هم هر کال د زرو په شاوخوا کې د غیرت په نامه د وژنو خبرونه راځي. د دې وجوهات څه کېدای شي؟
دغه خواتین چې جو سټیټس ہے پاکستان میں
د بشری حقوقو په حواله سره په پاکستان کې د خزو په حیثیت کې بدلون را روان دی خو دا بدلون ډیر ورو ورو را روان دی. زموږ په ټولنه کې خزې ته د ذاتی جائیداد په سترګه کتل کیږي نو چې کله یو خزه بیا د خپل خوخي د واده خبره کوي یا یې څوک چرته چا سره هسي بدنام کړي نو وژل شي. بیا په پاکستان کې لکه د سند په سیر سیمو کې تر قبایلی نظام لاندې جرګه هم د غیرت په نامه د خزې د وژنې پریکړه وکړي.
زہرا
یوسف صاحبہ په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره ډېرې ادارې کار کوي خو بیا هم ولې تر اوسه خزې خوندي نه دي او د یې حقوقو عملي کیږي نه او د غیرت په نامه د وژنو قوانین ولې نه عملي کیږي؟
یہ جنرل مشرف کے زمانے میں اس نے ترمیم بھی آئی تھی اور اس کو
پا پاکستان کے دا پخوانی عامر پرویز مشرف پا حکومت کے دا غیرت پنامہ دا خزو دا وجنو پا قانون کے اصلاحات ہم شوی ہو او اس دا پا قانون کی او قتل لے دا پخوا پسیر پا موجودہ وقت کے ہم خلق دا قانون استعمال کری او مجرم معاف کری. پا پاکستان کے دا غیرت پنامہ دا وجنو مخنیوی لپارا دیر قوانین جوڑ شوی دی خو عملی کی گینا
اس کو اس کی انفورسمنٹ میں بہت کمی رہ جاتی ہے.
مشال راڈیو ستاسو پا خوخا ستاسو پا جبا د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان کونړ ته. د کونړ په سرکانو ولسوالۍ کې تیر مازیګر د ماین 14 لعمله د یادې ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون درې تنه وجل شوی او څلور ټپیان دي. د کونړ امنیت قومندان وایي په سیمه کې جګړه هم شوې چې په کې وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ جوړ لا وړي دلیدا. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري اورو.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو غوښتل چې د نوابات پلس سره نږدې په یو غره کې امنیتي پوسټه جوړ کړي. په یاد سیمه کې وسلوال مخالفینو له وړاندې ریموټ لرونکي ماین ځای په ځای کړی و چې غونډۍ ته د افغان ځواکونو ختلو سره سم پرې چاودنه وشوه او پکې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د انفجار په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د سرکانو امنی قومندان هم شامل دی. قومندان وایي له چاودنې وروسته په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې چې پکې درې وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د کونړ عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځایه درې جسدونه او څلور ټپیان راوړل شوي دي چې د ټپیانو روغتیایي حالت ډاډه ښودل شوی دی. د سرکانو ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي امانت خان وایي د خپل قومندان او نور دوه کسانو په وژنه غمجن دي.
دا ډیره خواشینونکي واقع ده او موږ د سرکانو ولسوالۍ او خاص ټول کونړ اوسیدونکي په دې کار باندې ډیر خپه یو. ډاکټر صاحب یو داسې سړی چې موږ سیدرې څلور کاله تیر کړي دي خو په دې څلورو کالونو کې زه داسې یو څوک نشم پیدا کولای چې د دې نه بازار شوي. د ټول عمر د ولسونو سره د خلکو سره ډیره ښه وضع کړې ده. ټول خلک ترې راضي وو. قدیر صاحب امنیت مبارک شه، الله دې قبر د نور نه ډکي. ډیر یو مسلمان، یو مجاهد، یو وطن پرسته سړی و. دا به الله پته ولګېږي وروسته زموږ افغانانو ته چې زموږ څنګه افغانان لرې کېږي د منځه د بل چا په اشارو باندې، د بل چا په خبرو باندې.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاز مشال ریڈیو تا وگی په ننګرهار کې پاتې کیږو. په فرهنګي چارو کې د ننګرهار د والی سلاکار او د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري او ادبي خبرونو چلوونکي محمد زبیر خاکسار د شنبې په شپه د ناصرګند وسلوالو لخوا ووجل شو. در وخت په جنازه کې پر دولتي چارواکو فرهنګیانو سربیره د هغه په سلګونو تنو مینهوالو ګډون کړی و. نور حال د جلال آباد نه د مشال لیلو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راغی.
د فرهنګي شخصیت، خبریال او د ادبي بندرونو سرلاري محمد زبیر حسرت جنازه د شنبې په ورځ مسبخین 2 بجې په جلال آباد ښار شیرزو لوبغالي کې ادا شو چې پر دولتي چارواکو او فرهنګیانو سربیره د ارواخات په سلګونو تنو مینوالو پکې ګډون کړی و. دروخت د جنازې د ادا کولو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپل خبرو کې وویل
د درد او د خپګان ځای دی چې نن موږ یو فرهنګي شخصیت په خپل خلکو مین دغه یو شخصیت له لاسه ورته خاکسار شهادت یو لوی درد دی. شخصا ماته چې په دې لږ وخت کې ورسره آشنا شوم څنګه چې تخلص ته او ماده سي خاکسار انسان.
د ننګرهار والی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او د ملي امنیت شورا سلاکار انیف اتمر د خواخوږی پیغامونه هم ولوستل. د ننګرهار د ملي راډیو ټلویزیون امیر انجینر زلمی په خپلو خبرو کې وویل چې دوی یو رښتینی او اقویون کې همکار للا سوار کړ.
ډیر ښکاله موږ سره په راډیو ټلویزیون کې پاتې شوې ده. دوه ورځې مخکې چې ما سره ناستو ویلې چې په ننګرهار کې صنعتي نندارتون دی او زه به د خپل صنعتګارانو هر تولید خپل ولسته معرفي کوم او چې د افغانستان خدای جوړ کړي او خپل مصنوعاتونه د استفاده وکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې ارواخات خاکسار د هر بندر مالګوا.
هر مجلس کې چې به خاکسار نو مجلس په بیمال کې تا تیر شپه هم موږ ناست یو مجلس هم لر او بیا بیا هم هڅه کوله چې خاکسار پیدا کو مگر خاکسار پیدا نشو. خاکسار هم د سلاړه پسی د ادب دی او مینوال په توګه ډیر درد ولایم.
ارواخات محمد زبیر خاکسار وګد کلونه د افغانستان د هنر او فرهنګ خدمت تم لا تړلې و. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون د هنري پروګرامونو په تولید کې فعال ونده اخیسته و او د یو ژمن او فرهنګي شخصیت په توګه یې په ډیرو لویو غونډو کې د ویاندوی للارې د سولې او امن پیغامونه ورکول. ارواخاد محمد زبیر خاکسار د جنوري په نهه ویشتمه نیټه په سخرو دولسوالۍ کې له یوې میلمستیا نه کور ته په لاره و چې ناپیژاندو وسلوالو په ډزو وواژه او د جنوري په دیرشمه نیټه یې خاکي جسد په جلال آباد ښار مقام خان هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکایي ورځپاڼه واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه د ځواکونو وتو په اړه د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان په حواله په کانګرس کې خبرې روانې دي. په افغانستان کې د حکومت د څارنې یوې ادارې پرون په خپل راپور کې ویلي چې د یو کال مخکې پرتله دا وخت د افغانستان حالت ډیر خراب دی چې پکې وسلوال په مضبوطېدو او اقتصاد په کمزور کېدو دي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن دا ورو.
واشنگټن ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د دې هیواد د بیا رغونې ځانګړي انسپکټر جنرال جان سوپکو په افغانستان کې د بدامنۍ زیاتېدو ته په اشاره وایي. د افغانستان په هرو څلورو کې قریبا د یوې ولسوالۍ طالبانو لاسو ته د پرېوتو خطر ده. د په خبره په مجموعي توګه افغان حکومت د هیواد په یو اویا فیصد برخه کنټرول لري. سوپ کو کانګرس ته په خپل څلور میاشتنی رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د 2001 کال را په دوی ښه د نور هر وخت پرتله دا مهال طالبان په ډیرو سیمو کنټرول لري. نوموړی په خپل رپورټ کې وایي د وسلوالو ډلو راپورته کېدو خطر، نړیوالو ځواکونو کې کمی، د تعلیم یافته او هنر لرونکو خلکو نور هیوادونو کې پناه اخیستل او د نړیوال اقتصاد د کمزور کېدو له کبله د افغانستان حالات نور هم خرابېدای شي. ورځپاڼه کې راغلي دی حالاتو ته په کتو سره امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر دې مجبور شو چې په افغانستان کې د ځواکونو کمولو پلان ته بیا کتنه وکړي. د تیر کال په اکتوبر میاشت کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما پریکړه وکړه چې په 2019 کال کې له افغانستانه د ټولو ځواکونو وستو پر ځای به په دغه کال کې 9800 ځواکونه په دې هیواد کې پریږدي چې بیا به دغه شمیره 15,500 ته راکمه کړي. سپینې ماڼۍ په واسطه دا اختیار هم ورکړی چې داعش ډله په نښه کړي. داعش وسلوال ډله په افغانستان کې ځان مضبوطوي. د سپینې ماڼۍ بیان جاسټ ارنست د جمعې په ورځ ویلي وو چې دا مهال افغانستان په سخت مشکل کې راګیر دی. د ده په خبره دا براسې حال کې دا چې افغان ځواکونه د شاوخوا یوه کال راهیسې په خپل هیواد کې د امنیت ذمهواري پر مخ وړي. خو نوموړی وایي موږ وینو چې افغانان غواړي د خپل هیواد دفاع وکړي. دوی له مرګ جوبلې سره مخ کیږي خو بیا د جګړې لپاره راپورته کیږي. ځینې امریکایي چارواکي وایي د 2019 کال مخکې چې څومره هم ممکن وي باید چې زیات نه زیات امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو. کورمه قبایلی سیمه ته په کورمه کې د فرقې د شخړو له وجې بې کوره شوی خلک وایي یو نیم کال وړاندې ورته د خپلو کورونو د بیا آبادکارۍ لپاره د بینک چکونه نمبرې ورکړی شوی وي خو پیسې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. د شلودان سیمې دغه متاثرین وایي د حکومتي چارواکو سره رابطې کړي او د بینک دفترونو ته ورغلي خو پیسې ورته نه دي ورکړل شوي. په پېښور کې د مشال خبریال طارق ورکړی د دغو خلکو او چارواکو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی.
د شلوزان تنګي یو شمیر متاثرین وای پولیټیکل انتظامی ورته یونیم کال وړاندې د بینک د چکونو نمبر لا دې لپاره ورکړی وی چې هغوی سره به په بیا آبادکاری کې مرسته کیږي خو کورونه تر اوسه ړنګ پراته دي ځکه چې د مرستې پیسې ورته نه دي ورکړی شوی. ماستر ګل عظیم هم په هغه کسانو کې دي چې بیا آبادکاری کې پولیټیکل انتظامی ورته د مرستې لپاره د چک نمبر په کال 2014 کې ورکړی وی. ګل عظیم د غستونزه داسې بیانوي.
انا و یا سعودي کې و یا بنوکره ملشي کې یا پامش کې بو کنه غوي برور تر زوي بیرغلو او نه به خلفي بیان او خوار شي به وکړ او ته به شي د شک دیر کوو دا د خاط وکړه چې یو چک نمبر دې سبا ته چې تفیدار وشو تر تفیدار نشته چک دیر کومه یو نیم کال پراشو هغه نه دی ورکړی دا چک نه دی ورکړی چک نمبر دې ورکړی.
د ماستر ګل عظیم په خبره کوم متاثرینو ته چې چکونه ورکړی شوی وو هغوی سره مرسته شوی دا خو چې چاته د چکونو نمبر ملو شوی دی هغوی سره مرسته نه ده شوی.
بابوی کې نه ولې ده اشمات نه میګي او ته شوې شو چې ایمو چې پونه ته شو هغه یې چې تاسو چې کوله کې ته د سیکریټ سره لور نه کله یې چې
سرکاری ریکارڈ تر مخه د کور مې په 250 کلو کې د فرقایزه شخړو له امله شاوخوا 2500 کورونه په مکمله توګه تباه شوي او 1500 تا معمولی زیان رسیدلی دي. په 2012 کال کې د بیکورشیو خلکو د بیا آبادکاري لپاره حکومت لخوا د 1.5 کروڑ روپو د اعلان وروسته د ړنګ شویو کورونو لپاره 3 لکه او د کورونو سرسري زیان لپاره 1.5 لک روپۍ د سیمې متاثرینو ته ورکول کیږي. د برا کور مې مرستیال پروتیکل ایجنټ نیک محمد مشال لوډیو ته وویل کوم کورنیو ته چې د بینک د چیکونو نمبرې ملاو شوي دي خو امداد ورسره نه دی شوی، هغوی د دوی سره رابطه وکړي. کورما کې تصدیق شوي 2000 خندانونه داسې دي چې هغوی په 2001 کال کې فرقایزه شخړې د شروع کېدو وروسته د بره او کوزي کورمې نه بېکوره شوي دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور. دا مشال رادیو ده.
اوریدن کو ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي پروفیسر حامد حسین چې د باچا خان پر پهنتون په وسوال برید کې ژوند له لاسه ورکړ، په اصلي مانو کې د باچا خان د سپیځلي فکر د وارث په توګه نړۍ ته ورپېژندل شو او نه یوازې پښتون قام بلکې ټول پاکستان به د هغه دغه قرباني تل یاد ساتي. د دغه لیک مهمه برخې له فرخنده اسد ناورو.
په ایکسپریس ٹریبیون رسپانه کې علي نوبل احمد لیکي د 400 پر باچا خان پوهنتون په وسوال برید کې د پروفیسر حامد حسین مرګ یو لوی خلا رامنځته کړی دی. لیکوال وایي هغه یو ځوان او تکړه استاد وو او دغه تا د ارګانیک کیمستري یوازینی استاد وو. ایکسپریس ٹریبیون لیکي د پروفیسر حامد حسین مرګ د پاکستان د ریاست ناکامي هم ښایي، ځکه چې هغه یو استاد وو، دغه تا د تراګرو سره د مقابلې لپاره نه و تللی. د هغه مرګ د پاکستان لپاره یوه د شرم خبره هم ده چې په داسې حالات تکي د خپل ولس په تحفظ کولو کې ناکام ښکاری. په دغه پوهنتون په هغه ورځ برید وشو چې کله د خان عبدالغفار خان د تلین دل منځرو په مناسبت یو مشاعره کیدونکې و او په دغه کې د ګډون لپاره ګڼ خلک دغه تا ورتلل. په پاکستان کې د پېښور د آرمی پبلک سکول د پېښورستو سیډونکې په حکومت او امنیتي ادارو داسې تورونه لګوي چې ګنې دوی باید د تعلیمي ادارو تحفظ خوندي کړي او د یو سکول د امنیت ساتلو ذمہواری د استاد نه ده، بلکې حکومت ته د دې لپاره منصوبه بندی وکړي چې دا کار به څنګه سرته رسوي. ورسپانه لیکي په پاکستان کې ګڼې داسې حمله وشوي چې په نړیواله کچه غندنه وشوه. په کوټه کې په هزارګانو بریدونه وشول او ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. له دې سره سره په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د نامنې پیښې دوام لري چې پښتانه په سخت فکر او اندېښنو کې اچولې دي. لیکوال وایي که استادان لکه د پروفیسر حامد حسین غوندې په خپله د خپلو شاګردانو تحفظ ته راوځي، نو بیا د امنیتي ادارو کار څه دی؟ هغه کولی شو چې ځان یې پر دغه وخت یو طرف ته کړی وو او داسې ژوند بد شوی وو، خو هغه داسې ونه کړ او پر ځای د دې د وسلوالو مقابله وکړه. ورسپانه لیکي هغه په صحیح مانو کې د باچا خان د سپیزلي فکر وارث وو او په رښتیاو کې یو اتل وو چې لکه د باچا خان غوندې به تل تر تله یادونه تازه وي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې 1500 فنکارانو ته هره میاشت 1500 روپۍ ورکولو کار پیل کړی دی. د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تیر مازدیګر په پېښور کې د پښتونخوا د فنکارانو او هنرمندانو یوې غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د پښتونخوا فنکاران او هنرمندان د امن سفیران دي او فنکاران له تیرې یوې لسیزې راهیسې په سختو حالاتو کې د ترهګرۍ مقابله کړې ده. بلخوا هنرمندان د حکومت لخوا د مالي مرستو ګام ستایلی دی. دغې غونډې ته د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم ورغلی او دا راپور یې برابر کړی.
تیر مازدیګر په وزیر اعلی هاوس پېښور کې د پښتونخوا د ادب، موسیقۍ، ډرامو او فلمونو او د موسیقۍ د آلاتو غږولو سره تړلي هنرمندانو ته هر میاشت د مالی مرستو ورکولو لړۍ پیل شوه او په دغه مهال د خیبر پښتونخوا د کلتور د محکمې مشر او د پښتونخوا صوبې مرستیال چیف سیکرتر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل په لومړۍ مرحله کې به د صوبې 1500 هنرمندانو ته مالی مرستې ورکول کیږي.
کسان دی خدا فنکارانو باندې ارتسانو باندې احسان نه دی، دا دی حق او هغه خپل حق ملو شو. زمونږ د پردې د حکومت د پردې عزت او ځای خبره ده چې موږ له خدای دا توفیق راکو چې دې جوګندې کړو چې هغه خپل حق ورکو. 1500 روپۍ دي د اتنو میاشتو لپاره. 1500 روپۍ میاش
د فنکارانو غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
گزشتہ ایک دہائی سے ہم بدترین دہشت گردی اور اس کے خلاف
د تیری یوی لسیز راہسی مونږ د ډیری زیاتی ترهګرۍ او غیر اعلان شوی جنگ سره مخ یو. خود امن د سپیرانو یو وړخته د دې سخت حالاتو مقابله کړی ده او لسته د امن او زغم پیغام ورکړی دی او بلې خواته دوی نړۍ ته د دې ځای د ولس اصلي مخ ښودلی دی. د راروان بجټ نه زه د 500 کروڑ روپو نه د هنرمندانو او فنکارانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي مالی فنګي قایمولو اعلان کوم او د دې ترڅنګ په هره ضله کې د آرټس کونسل او کلتوري مرکز د جوړولو اعلان کوم. په وزیرالعلی هاوس پېښور کې ګڼ شمېر هنرمندانو د پښتونخوا د حکومت لخوا د صوبې 1500 هنرمندانو ته هره میاشت د 1500 روپو ورکولو د دې ګام د پیلولو ډېره ستاینه وکړه او د پښتو موسیقۍ استاد نذیر ګل او د ډرامو هنرمند اسماعیل شاهد په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل
فنکار خو یو ټس دی هغه خو نور کار نه دی ز نور نور نه دی دا یو آرټس دی دا یو فنی زده ټپا چار بیت نه مکای بغته غزل میزه کې زده نو دا مونږ خو لکه دې کې دا سه فنکاران شتا غریبانان چې هغه به وس دی به دس دی نو دا مونږ لکه ډیره د خوشاله خبره شدا سه حکومت زموږ فنکاران او ګلکاران او موسیقاران او موزیشنان سره کومک کوي
ټول فنکاران خوشاله زکه چې د هر چا مطلب دې اروزی لگا خه طریقې سره روان شو زکه ټول فنکاران غریبانان دي.
د هنرمندانو او فنکارانو لپاره د پښتونخوا د حکومت د دې نوي ګامونو په اړه په دستور کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم ګډون وکړو او نوموړی وویل چې د هغه د ګوند حکومت به په پښتونخوا صوبې کې د کلتوري هلو زلو د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کوي او د